افغانستان کې شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په پایل کې خبرونه د کابل په کارته سخي سیمه کې تر اوسه پورې د دزو غږونه اوریدل کېږي. د عیني شاهدانو په خبره په دې سیمه کې د طالبانو او نامعلومو وسلو والو ترمنځ جګړې زور موندلی دی. د عیني شاهدانو په وینا دزې نن غرمه مهال 12 بجې په کارته سخي سیمه کې هغه مهال پیل شو چې طالبانو پر یو کور کې عملیات ترسره کول. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پیښه تایید کړې ده، خو یوازې دومره ویلي چې هغه کور چې ترې ډزې کېږي دوی تر سخت کلابندۍ لاندې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو مشران نن هم په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښیي. دا خبره دریو سرچینو رویترز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشنبې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. بیا طالبانو یو چارواکي چې په کابل کې یو مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا د دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پریکړه وشي نو به یې مناسبه لاره انتسوي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالتونو سره مرسته کړې وي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده. خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی دغه څرګندونې پرون سه شنبه د امریکا ان پی آر راډیو ته کړې او حقانی شبکې ته په اشاره ویلي چې دا هغه شبکه ده چې الزواهری ته پناه ورکړې وه. ښاغلی خلیلزاد ویلي د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړون څخه د طالبانو ځینو عناصرو سرغړونې کړې او زیاته کړه چې طالبانو به په تیر کې د القاعده له ملاتړ څخه درسونه اخیستی وی چې وبخی څومره تاوان پرې کړی. د ښاغلي خلیلزاد اشاره د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ ته چې امریکا ته د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 د تروریستي بریدونو اصلي طراح ولسپارلو ډډه وکړه او امریکا یې په پوځي حملې سره حکومت نسکور کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبانو تېرې اونۍ د تاشکند په غونډه کې هڅه کړې وه چې د دې غونډې برخوالو هیوادونو او سازمانونو ته ډاډ ورکړي چې دوی د افغانستان پر خاورې بشپړ کنټرول لري او د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. طالبانو خپله دا ژمنه هم بیا تکرار کړه چې افغانستان به د ترورستانو په ځاله نه بدلیږي. خو د نیکلاسن په خبره په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه د طالبانو پر مخکنۍ دا ډول ادعاو شکونه لا زیاتوي. نوموړي دغه څرګندونې په څو ټویټونو کې کړي او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان د هغه له اوسېدو خبرو نه یې شوی کولی یا یې هم نه غوښتل چې د القاعده د مشر په وړاندې اقدام وکړي. د ایران د اټومي خبرو ستر مرکچي علي باقري کني ویانا ته پلار دی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره خبرې بیرته پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د ایران دولتي رسنۍ ته وویل چې دغه خبرې به د اروپایي ټولنې لخوا هم غږی شي او پکې به هغه وړاندیزونه وڅېړل شي چې د مختلفو لورو لخوا وړاندیز شوي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د کابل په کارته سخي سیمه کې تر اوسه د دزو غږونه اوریدل کېږي. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو نن څلورمه ورځ ده، خو طالبان ولې تر اوسه په دې اړه چوپ دي؟
د طالبانو د ډیرو لوړو مشرانو د سطحې نه پورته واقع شوې ده. دوی یو ډول په شاک کې دي. زه فکر کوم چې دوی جرګې او مجلسونه روان دي.
د القاعده د مشر له وژل کېدو وروسته طالبانو ته د امریکایي چارواکو د خبرداریو په اړه مو د امنیتي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
د افغانستان ملي حکومت باید په دې یو کال کې ډېر نږدېوالی ښودلی وای، څه سیاستونه به ولرئ تر هغو چې دغه څه کړنې لاس اخیستی وای.
د الزواهری د وژلو په وړاندې مو له نوي کورنیو او نړیوالو غبرګونونو هم خبره وو. دا به هم واورئ چې په کابل کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته یو شمېر کابل ښاریان د وضعیت خرابوالي ته اندېښنه لري.
زه خپل امداد درېږم چې خدای مکړه بیا داسې یو پېښه وسي چې پکې موږ او نور ملکي خلکو ته پکې مرګ ژوبل وانه وړي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو د خبري مجله زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. آینه شاهدان وای د کابل د کارتزخی په سیمه کې د درنو وسلو او چاودنو غوونه اوریدل کیږي او جګړه روانه ده. یو شمیر آینه شاهدان او ازادي رادیو ته ویل چې په سیمه کې د طالبانو او نامعلومو وسلو والو لخوا جګړه زور موندلې او د دوی په خبره دغه جګړه مرګ ژوبله هم لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم پیښه تاییدوي او ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې یو هغه کور چې ترې ډزې کېږي د دوی تر سخت کلابندۍ لاندې ده، خو په جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دا ویډیو چې پکې د کابل په کارتیزخی سیمه کې د جګړې ځای لیدل کیږي او تر خوای د درنو سپکو وسلو غږونه هم اوریدل کیږي، د سیمې یو اوسیدونکي سخی سادات ازادي رادیو ته را لګلی. سادات چې په کارتیزخی سیمه کې اوسیږي ازادي رادیو ته وویل طالبانو هلته کور په کور پلاټن پایل کړي وو او کله چې یو کور ته ورسېدل پرې ډزې وشوي. هغه زیاته کړه جګړه لا هم روانه ده او ان په سیمه کې د راکیټ او چاودنو غږونه هم اوریدل کیږي.
په بلاک کې دننه درنه جګړه روانه ده. البته کو وایم چې تصفیهي عملیات روان دي. زما د سترګو لیدلې حال دی چې درې تن وژل شوي وو او یو تن ټپي وو. نور ډېر جزئیات نه لرم.
تصفیه نشه ده.
که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په سیمه کې د راکیټونو د توغول کېدو او چاودنو په اړه څه نه وایي، خو وایاندي عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي د طالبانو امنیتي ځواکونو د کارتیزخی په سیمه کې چاینیز عملیات کول چې له یو کوره پرې ډزې وشوي. دا کور اوس تر سخت کلابندۍ لاندې دی او چاینیز عملیات روان دي. نوموړي د دې پیښې د تلفاتو په اړه جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې څو امنیتي پیښې وشوي. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د زمري میاشتې دوه منټې په چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په دې چاودنه کې نولس تنه وژل شوي دي. په ورته وخت کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری هم د تیر یکشنبې په ورځ د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي چې د کابل په شیرپور سیمه کې څوک په توغندي لګیدلی دی.
و موریدل چې د کابل په کارتسخی سیمه کې د آینه شاهدانو په وینا تر اوسه پورې ډزې روانې دي او یو شمیر د پیښې د آینه شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړې د طالبانو او نامعلوم وسله والو ترمنځ زور موندلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم دا پیښه تایید کړې ده. د کابل په کارتسخی سیمه کې دغه ډزې داسې مهال کیږي چې د کابل یو شمیر ښاریان د شیرپور له پیښې وروسته د امنیت خرابوالي ته اندېښمن دي، هغه ځای کې چې امریکا د تېرې یکشنبې په ورځ د القاعده مشر ایمن الزواهری د یوې بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژه. د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو نن څلورمه ورځ ده، خو طالبان لا هم په دې اړه چپ دي. که څه هم له دې وړاندې طالبانو د ډېرو موضوعاتو په اړه چپتیا غوره کړې، خو په ډېرو مواردو کې وروسته څرګندونې کړې دي. خو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه چپتیا ځینې پوښتنې راولاړې کړې چې ولې طالبان په دې اړه چپه خوله دي. نور جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
داسې مهال چې طالبانو په سیمه او نړۍ کې د خپل نوي رژیم د مشروعیت لپاره پراخه لابي پیل کړې وه او په هره غونډه کې دا خبره په مکرر ډول تکراروله چې افغانستان نور د ترهګرو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو د تیر یکشن می پورس په کابل کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې برید د طالبانو د یو کلن خواري تر ډیره په اوبو لاهو کړه. امریکا رسمن اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو داسې کور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې چې ویل کیږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی وو. خو طالبانو تر اوسه د دوی تر واک لاندې کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه یو خبره هم نه ده کړې او یوازې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د افغانستان د حریم نقض بللی. هغه خبره چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته وکړه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم په خپله خاوره د امریکا پوځي عملیات وغندل، مګر دای هم وویل د اسامه بن لادن وژل کېدل د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او لمنځوړو لپاره د پاکستان په ګډون نړیوالې ټولنې هوډ څرګندوي. خو طالبان سره له دې چې غواړي حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني، د دوی تر واکمنۍ لاندې د القاعده د مشر ایمن الزواهری په وژل کېدو چوپه خوله دي. حکم دلایل دي چې طالبان چوپتیا ته مجبور کړي. د چارو شنونکې سمی یوسفزی هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
دغه مسله د طالبانو د ډیرو لوړو مشرانو د سطحې نه پورته واقع شوې ده. له دې امله دوی یو ډول په شاک کې دي. زه فکر کوم چې دوی جرګې او مجلسونه روان دي، په کندهار کې هم روان دي، په کابل کې هم روان دي، تر څو یو رسمي غبرګون پیدا کړي. خو دومره ستره پېښه ده چې طالبانو هر چارواکی په ځان کې دا قدرت ونه لري چې په دغه موضوع باندې خبري وکړي.
د پوځي چارو کارپو اسد الله ندیم بیا د طالبانو خاموشي د دوی د خپل منځي اختلاف پایله بولی.
ملامتی شون است چون که اینا حاکم
دوی ملامت دی ځکه دوی حاکم دی او دوی ویلو لپاره څه نه لري او کیدای شي پر رهبری کې د دې موضوع پاړه د دریس په خودلو چې څه ډول او په کومو جملو خبرګون وخی اختلاف هم وي.
ډیر نور پښتنه هم شته چې شاید لدی روسه له طالبانو په هر سیاسي مجلس کې مطرح شي او تر خوای مهمه ده چې افغانانو ته ځواب ورکړي چې څه ډول یو داسې شخص چې د یوې مهمې ترهګرې ډلې مشري کوي او په افغانستان کې هم په ډیرو بریدونو کولو تورن دی کابل ته راوست او دلته یې کور او ځایګی ورکړ. خو له پیښو سره د طالبانو مخکیني چلند ته په کتو ښایي دا پوښتنې طالبان هغه ډول ځواب نه کړي چې خلک یې غواړي.
دغه ورځ د طالبانو مشران نن هم په دې اړه خبرې کوي چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د برید په وړاندې چې د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو څه ډول غبرګون وښیي. دا خبره دریو سرچینو رویترز خبري اژانس ته کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې برید کې چې د یکشن بې په سهار وشو د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو یو چارواکی چې په کابل کې یو مهمه دنده ترسره کوي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې په دې اړه په لوړه کچه غونډې روانې دي چې آیا د دغه برید په وړاندې عکس العمل وښودل شي او که داسې پرېکړه وشي نو به مناسبه لاره څه وي. خو تر دې مخکې د ایمن الزواهری له وژلو وروسته لوړ پوړو امریکایي چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د دوی اعمال له نږدې څاري. په دې اړه مې د امنیتي چارو د پوه او د افغانستان د پخواني پوځي احمد خان اندړ نظر پوښتی او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې طالبان ته د امریکایي لوړ پوړو چارواکو دغه وروستي خبرداری چې د القاعده د مشر اوسم ایمن الزواهری له وژلو وروسته یې ورته کړي څه معنا لرلی شي؟
امریکا موږینو چې په افغانستان کې یا نظامي ماته خوړلې او یا دوی خپل نظامي ستراتیژیک ته بدلون ورکړی ده. ول افغانستان وتل کسان پر کې د پخوانی د جمهوریت چارواکو ډیر فساد هم دوی مجبور کړ چې نور افغانستان نه لاس واخلي. خو موږ وینو چې هوایي حریم د امریکا په لاس کې، امریکا اوس هم په نړۍ کې یو سپر پاور ده. هر څه نږدې نه دوی کولی شي وساري او ښه هلته نږدې نه اجنټانو لري او استخبارات یې ډېر قوي دي. اوس ګورو چې د کنۍ حریم هم د دوی په لاس کې ده. دوی کولی شي چار وخت حملې وکړي، هر وخت هر څوک په نښه کې وی ولي. نو د دغه چې زبرځواکونو سره زموږ د افغانستان فعلي حکومت باید په دې کال کې د نږدېوالی ښودلی وای، ښه سیاست لوبه ولرئ تر هغو د دغه څه کړوی نه لاس اخیستی وای. زه پوهېږم چې ټول طالبان د القاعده سره به اړیکې ونه لري، خو دا چې شته القاعده هلته ډېر کار کړی ده. دا چې 45 کاله جګړه وه او بل د پاکستان استخبارات ډېر لویه لوګو په مخ وړي، تر اوسه خو د افغانستان اسلامي امارت دا نه ده تایید کړي چې الزواهری په دې برید کې وژل شوی. خو که وژل شوی د کې د پاکستان لوی لاس او د طالبانو بدنامي او طالبانو په خپل منځ کې هغه خلک چې د القاعده سره اړیکې لري هغوی به هم پوه شوي چې څومره د دوی حکومت ته دا تاوان رسوي او څومره دوی بدناموي او د امریکا څومره قهر او غوسه راپارولی شي.
طالبانو یوازې دغه برید غندلی دی، خو د ایمن الزواهری د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد یوازې ویلي چې دغه برید به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. فرصتونه خو موږ او تاسو په دې تېر یو کال کې هم ولیدل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. یعنی طالبان په دغسې یو وضعیت کې څه امکانات لري چې د دغه برید په وړاندې په یو ډول اقدامات وکړي؟ یعنی طالبان څه کولای شي؟
طالبان تاسو پوهېږئ چې اوس ټول افغانستان یې په واک کې ده او دوی د حکومت په نوم هلته نړۍ سره په مقابل کې دي. نو طالبانو ته په خپله د امریکا متحده ایالاتو د 50 میلیارد ډالر وسله پرېښې ده. طالبان په مځکني جګړه کې کولای شي مقاومت وکړي او طالبان که چېرې واقعا د نورو روسي ډلو سره لاس یو ځای کړي کېدای شي د سیمې او د منطقې او یا په نړۍ کې د نورو هیوادونو امنیت وننګوي. لکه څنګه چې پرون یو استاد له ما سره په آریاناتو ځین کې ناست و ویلي که چېرې زموږ سره دغه چې مقابلو ته دوام ورکړي چې موږ هم کولای شو یو لاس په اقدام.
د دغه برید سره فکر نه کوئ چې د طالب مشرانو په منځ کې به په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې وي چې که چېرې څوک له امریکا سره په ټکر کې کیږي نو هغوی بیا هم دا وړتیا لري، لکه څنګه چې ویلو که ځواکونه له افغانستانه باسي بیا هم دا وړتیا لري چې هلته د ترهګرو بریدونو یا د نورو ګواښونو چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي هغه له منځه یوسي؟
واقعاً کله چې طالبان واک ته راغلل موږ ولیدل چې په دې کې د امریکا متحده ایالاتو هم دوی ته دفترونه نیولي وو، دوی سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، او د طالبانو چارواکي باید پوسی ووایي چې امریکا دومره ضعیفه نه ده. او هغه د امریکا د بحري پوځ قمندان چې په افغانستان کې وینا وکړه ویلي چې موږ له افغانستان وځو، د افغانستان ټول حالات موږ له بهر نه څارلی شو، دوی باید ډېرې ډیپلوماتیکې اړیکې نږدې کړې وای، او دوی باید دې پوچي وای چې افغانستان خلک یې ډېر غریب دي، اقتصاد وضعیت نه ډېر حالت خراب ده، او د افغانستان جګړه د افغانستان د خلکو په نقص ده، او د هر بقدر سره جنګېدلی نشي. او لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد په وار وار ویلي دي چې موږ چیرې وغواړو هر یو وطن غړي په زور وتلی شي، په زور وتلی شي، یعنی د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یو ملک ته تګ ډېره ساده خبره ده. دا موږ افغانان چې موږ وایي 2500 هیوادونه مات کړي دي، هغوی کولی چې بیا هم مخ راواړوي، هغوی کولی چې بیا هم عملي وکړي.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو په وړاندې کورنۍ او نړیوال غبرګونونه بیا هم دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په طالبانو کې ښایي ځینو عناصرو له متحدو ایالتونو سره مرسته کړې وي. چې د القاعده مشر ایمن الزواهری چیرې اوسېده؟ خلیلزاد چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړی، دغه څرګندونې پرون سیشن به د امریکا ان پی آر راډیو ته وکړې او وی ویل چې متحده ایالاتو د طالبانو په مشرانو هیڅکله باور نه دی کړی. هغه حقانی شبکې ته په اشاره وویل دا هغه شبکه ده چې الزواهری ته پناه ورکړې وه. نور په دې رپورټ کې
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دی. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جانکار بي چې د سه‌شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، ټینګار یې وکړ چې امریکا طالبانو ته دا روښانه کړي چې پوهیږي دوی، یعنی طالبانو، د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وزل کېدو وروسته د شواهدو د پټولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي.
د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کیربي څرګندونه وی چې وایي طالبان ممکن هڅه وکړي چې د ایمن الزواهری شواهد د وژلو شواهد پټ کړي، خو دوی د طالبانو کړول له نږدې څاري. د خبرګونونو په ترڅ کې به د الزواهری د وژل کېدو په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونه په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته د خبرګونونو په لړ کې ځینې امریکایي او افغان پخوانیو چارواکو پر طالبانو نیوکې کړي او وایي چې له دې ډلې سره د دوی اړیکې به طالبان او افغان ولس لا زیانمن کړي. د دې خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ان پی آر د امریکا ملي عامه راډیو سره په مرکه کې حقانیان ایمن الزواهری ته د پناه ورکوونکو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې په طالبانو کې ځینې عناصر د داشن کړنو په ترسره کولو د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه هیلې تړون څخه سرغړونه کوي.
ځینې عناصرو د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه نګزول او د حقانیانو دې کړنو د دوی نورې لاسته راوړنې اغېزمنې کړې دي. بل دا یې هېر کړي وو چې د القاعدې څخه ملاتړ به دوی ته لوړه بیه ولري.
زلمی خلیلزاد وروسته له هغې دا خبره کړې چې د امریکا استخباراتو راپور ورکړی چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده. هغه څه چې طالبانو یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلی خلیلزاد وایي چې ښایي د طالبانو ځینو عناصرو له امریکا سره مرسته کړې وي چې د الزواهری د ځای په اړه معلومات ورکړي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې په تړون کې ټینګار سوی چې طالبان به له ټولو ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه القاعده سره اړیکې کې پری کوي او وړاندې طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل سي او هیڅ چاته به ګواښ متوجه نه وي. خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزن تر اعلان وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پر طالبانو نیوکې او شکونه راپارېدلي دي. زلمی خلیلزاد چې د دوه تړونې لیکلی او طالبانو سره د امریکا په استازیتوب لاسلیک کړی وایي امریکا هیڅ کله د طالبانو پر مشرانو باور نه دی کړی.
موږ هیڅکله د طالبانو پر مشرتابه باور نه دی کړی. موږ دوی هغې هوکړې ته مسول ګڼلي چې له موږ سره یې کړي. خو په ورته مهال موږ غوښتل چې دا ظرفیت ولرو او دا ظرفیت خو درلودلی چې د القاعده او نورو هغو ډلو ځواب ووایو چې امریکا متحده ایالات ګواښي.
بلخوا په جنیوا کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت یو بیان په خبرولو په کابل کې د الزواهری د وزل کېدو په اړه ویلي چې دا د القاعده او طالبانو ترمنځ ستاړي کې روښانه کوي. په دې بیان کې راغلي چې د متحده ایالاتو د نظامی ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو برید یو ځل بیا تاییدوي چې طالبانو ترهګرو ډلو ته پرانځایونه ورکړي او د افغانستان په خاوره یې د تیرېدو اجازه ورکړي تر څو په هیواد او بهر کې د ترهګریزو بریدونو پلان کولو او ترسره کولو لپاره یې وکاروي. همدارنګه د تیر جمهوري حکومت بهرنیو چارو پخواني وزیر حنیف اتمر په دې اړه په خپل یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی چې اجازه دې ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل سي. هڅه مو وکړه د دغو ترنندونو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې بیا هم د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو په موضوع کې تمکیږو. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته یو شمېر کابل ښاریان د وضعیت خرابوالي ته اندېښنه لري. په تیره د شیرپور د سیمې اوسیدونکو چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د الزواهری د وژل کېدو د پیښې شاهدانو، کابل ښاریان د دا ډول بریدونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت غواړي چې د دا ډول ترهګرو ډلو مشرانو ته په پناه ورکولو د افغانستان د عامو خلکو ژوند له خطر سره نه مخامخ کوي.
یعنی شخصا زه خپله یم دلته ډارېږم چې خدای مکړه بیا داسې یو پېښه اوسي چې پکې موږ او نور ملکي خلکو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي.
اجمال د کابل د شیرپور سیمې یو تن اوسیدونکی دی. هغه ځای چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټ الوتکې لخوا د القاعده شبکې مشر پکې پنهښه شو. دی وایي چې له دې برید وروسته دوی او د شیرپور نور ټول اوسیدونکي په ویره کې ژوند کوي.
هغه سیمه چې شیرپور سیمه ده زه خپله پکې اوسېږم. یعنی شخصا زه خپله یم دلته ډارېږم.
نو اوس زموږ غوښتنه دا ده چې چارواکي دي ولس خپل معلومات شریک کړي او د دې ترڅنګ د دې غسې پیښې وڅېړي. اوس خو هغه له ښکاره ده چې امریکا هم ویلي دي چې دغه برید مو کړی دی او د القاعده د ډلې مشر ظاهري مو وژلی دی.
د پلازمینې او بلتن اوسیدونکي چې د برید له ځای څخه تک راتګ کوي د خپل نوم له نه اخیستلو او د خپل غږ له خپرېدلو پرته ازادي راډیو ته ویل چې د برید په ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده او کله کله د پیښې ځای ته نږدې وسلوال هم لیدل کېږي. د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي زرفشان د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته په دې باور ده چې ښایي د نورو ترهګرو ډلو مشران هم په کابل کې حضور ولري.
نن چې نورې ډلې زموږ په هیواد کې پراخ حضور لري موږ اندېښمن یو چې بیا به په هیواد کې د جګړو او شخړو شاهدان یو.
بل لور ته د کابل ښار یو تن هټیوال حسیب الله ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر موجودیت چې اوس وایي وژل شوی دی خلک د خپل امنیت او راتلونکي په اړه مایوسه کړي دي. نوموړی وایي چې د بی پیلوټ الوتکې برید د خلکو په کار او تګ راتګ هم اغیز کړی دی.
کابل کې کومه نه بل تغیرات پکې راغلی دی. یعنی خلک د دې کم ګرځي، خلک امید نه لري، بی امید شوی دی، خلک معمغه فکر او هوش او حواس خراب
خود طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور دغه پیښې ته اشاره پرته د امنیت د تامین خبره کوي.
امنیت ولسونه ان شاء الله خوندي ده. د موږ ولسونه دي مطمئن او ډاډه وشي چې د موږ امنیت ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د موږ ولسونو امنیت وتروړي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې لخوا په نښه او ووژل شو. اسوشیټ پرس خبري اژانس د یوې امریکایي چارواکي له خلیلي کې چې هغه کور چې د یکشنبې په ورځ په نښه شو د سراج الدین حقانی دی او نږدې ملګری و. د طالبان حکومت د جزئیاتو لور کولو پرته یوازې د برید غندلی او د نړیوالو اصولو خلاف بللی دی. د پلازمینې اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې دوی د ترهګرو ډلو دا ډول خطرناکو مشرانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې اوسي او په دې ډول د خلکو د تباهۍ سبب شي.
آزادی خبری مجله اوري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغه رسنۍ چې تفریحي خپرونې کولې او موسیقي ډېر خپروله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي. د دې رسنیو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی تر ډېر خپل مالي ملاتړ کوونکي له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې د تفریحي خپرونو او موسیقي لپاره ځانګړې رسنۍ اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د طالبانو پراتک سره پرسنیو تر یو لړ محدودیتونو وروسته انځینو خپل فعالیتونه ودرول. په کابل کې اسمایي رادیو چې د طالبانو تربیه ځلې راتک مخ کې ډیر اوریدونکي درلودل اوس خبرونې نه کوي. دغه رادیو یو مسول چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کمپنی ها خاص به خاطر برنامه های تفریحی
کمپنی د دې لپاره چې موږ د موسیقي په برخه کې خنه شرات د لودل موږ ته اعلانات راکول او ډیر هغه ځوانان چې موږ رادیوګانې به اوریدي د موسیقي او تفریح خبرونو علاقمندان وو.
جوانان هم علاقمند برنامه تفریحی و موسیقی بودند.
د نوموړي په خبره استقلال، جهان او زمزمه رادیوګانې هم چې ورته خبرونې به کولی وس فعالیت نه لري. په ورته وخت کې ازادي رادیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې په کابل کې څو نور اف ام رادیوګانو سره هنګ رادیو، احمد ظاهر رادیو، شهر رادیو او د غشان د افغانستان موسیقي چینل هم خپل فعالیتونه درولې دي. د غشان د ځوانانو په نوم یو بل رادیو چې د جمهوریت پر مهال د موسیقي په برخه کې بیلابیل خبرونې درلودې اوس خپل نشرات څو ساعتونو ته محدود کړي دي. د دې رادیو د نشراتو رئیس امید یوسفزي ازادي رادیو ته وویل د جمهوریت په وخت کې د نشراتو 60% برخه تفریحي پروګرامونه او موسیقي وه. نوموړی وایي اوس مهال دوی تر سختو محدودیتونو لاندې نشرات کوي.
جمهوریت په وخت کې موږ 15% چې دی موسیقي نشروله. زموږ هر خپرونه کې به موسیقي وه. موسیقي لپاره یو ساعت دو ساعت موږ فریم درلودل. اوس موسیقي په ټوله کې هیڅ نشته دی. موسیقي بنده ده. داخلي سپانسر په ټوله کې له منځه تللی دی. هر رادیو هر رسنه په شمول د ځوانان رادیو دا ډېر په تاوان روان دي.
د نوموړي په خبره اعلانونه نشته او روان وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. سره لدی چې موږ هڅه وکړو د افغانستان د رسنیو لملاتړو بنسټونو د تړل شوی او رسنیو په اړه وروستۍ شمیرې ترلاسه کړو چې د سیاسي بدلون وروسته بندي شوي خو دوی د خبرو لپاره حاضر نه شول. خو د بی پولي خبریالانو ټولنې د معلوماتو له مخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول له 1540 رسنیو څخه 260 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالي ستونزو له امله غیر فعال شوې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمن کېدو دا د نږدې کال په پوره کېدو دی. خلا هم رسنی تر سخت و فشارونو محدودیتونو لنده خپل نشرات کوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وی دوی اړ دي چې اسلامي اصول په ټولنه کې پلي کړي. د دې حکومت مین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په یو اسلامي ټولنه کې د هغه څخ پرول منه دي چې اسلام ورته اجازه نه دور کړي.
تبه ده چې د افغانستان قوانینو جوابي ټول رسنی او نشرات په اسلامي قوانین مراد کوي. نو هیڅ به د اسلام د احکام خلاف نه نشر کی. ما موسیقي خو تاسو پوهیږئ چې اسلام کې منع ده او هر حرمت لري کله چې یو شی ناجایز وي نس کېدلی چې اجازه ورکړي. اسلامي عمارت وظیفه لري چې شرعي احکام خصاص او د مملکت قوانینو خصاص تعبیر د شریعت په چوکاټ کې جوړ شوی دي اجرات ولري او څوک تخلفات کوي هغوی سره برخل وشي.
طالبانو لدی وړاندې ویلو چې دوی په هیڅ یو رسنی محدودیت نه دی وضع کړی او هغه رسنی چې فعالیتونه بند شوي اقتصادي ستونزې اصلي لاملونه دي. او په دې برخه کې د حکومت مین زبی الله مجاهد د امکان تر بریده د همکاري خبره هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ویغونډه کې پر طالبانو نیوکه وکړه چې د نړیوالو رسنیو ترڅنګ کورنۍ رسنۍ هم تر سخت فشار لاندې راوستي.
او دا خبري مجله هم ستاسو په څو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
السلام علیکم حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. از اجر ټول کارکونکو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. غوښتنه مې دا ده چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلی نو دا هم د دوی خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت ته جوړ کړي او د القاعده او داعش سره د خپل اړیکې پرې کړي. مننه کوم.
ایمان زواهری د وژنې نه وروسته د امریکا
او طالبانو دریزونو د کسړی وګړي دواړه ډېر نرم دي ان ډېر سخت دریزي پکې نه لیدل کېږي. له دې دواړو نه داسې معلومېږي چې دلته یو معامله سوې ده او د معاملې په واسطه باندې ایمنه زهري له منځه تللی، یعنې دغه وژنې تر شا د طالبانو لاس تر ډېره معلومېږي.